دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نن ماخام مهم خبرونه اورئ زه سید سلیمان آشنا يم د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په بغلان ولایت کې د طالبانو د یو زندان نه دوه شپې ته بندیان آزاد کړی دي دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ یعنی د جوزا په 15مه ویل دا زندان تیر شپه د کمانډو ځانګړو ځواکونو د خوانه د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ اړوند د نوروزک کلی کې مات شوی دی د دفاعي چارواکو د معلوماتو په اساس د دې زندان نه د شپږ دیرش پوځیانو په ګډون دوه شپې ته تنه بندیان آزاد شوي دي طالبانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د افغانستان جمهوری ریاست وی طالبان تل د سولې فرصت ضایع کوي او نه غواړي چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره په فعال ډول د سولې په خبرو کې ګډون وکړي ارګ دا تبصره د ترکیې په استانبول کانفرنس کې د طالبانو په مشهور ډول ګډون کولو باره کې کړې ده دا ارګ یو وین امریکا غاک ته په دې اړه وویل چې طالبانو تل په مختلفو بانو د سولې خو فرصتونه له لاسه ورکړي او نه غواړي چې د سولې په برخه لیک ټاکونکو خبرو کې برخه واخلي ارګوی د تیر یوې میاشتې رئیس د طالبانو حملو او بریدونو دا ثابته کړه چې دوی په جګړه نشي بریالي کېدلی او د طالبانو نه یې غوښتنه کړې ده چې د سولې خبرو ته کینی طالبانو د ترکیې په کانفرنس کې د ګډون لپاره درې شرطونه وړاندې کړي دي وسلوالو طالبانو په سیمه کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي اډو جوړېدو په اړه د راپورونو خبرېدو ته خبرګون خوده لري او د پایلو په اړه خبرداري ورکړه ده طالبانو د چهارشنبه په ورځ د جوزا په 15مه په وی اعلامی کې د افغانستان د گاونډوي هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې په خپل خاورو کې د امریکا پوځي اډو ته د جوړېدو اجازه ورنکړي طالبانو په سیمه کې د امریکا د پوځي اډو جوړېدل لوی بدنامي او تیروتنه بلل ده او خبرداري ورکړه چې طالبان به د دغه ډول ناسم او تحریک کوونکو عمل په وړاندې چوپ پاتې نشي د افغانستان نه د ټولو بهرنۍ ځواکونو لوټلو وروسته په دغه هیواد د نظارت یو انتخاب د افغانستان په گاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول په پاکستان کې د پوځي اډو جوړول یا په هغه هیواد کې لمیشتو پوځي اډو څخه استفاده کول دي د امریکا مرکزی قومندانۍ د سیشن په پورس خبر ورکو چې تر اوسه یې د افغانستان نه خپل 25% ځواکونه او پوځي اسباب ایستلې دي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ د امریکا او روسیې جمهور رئیسان د جون په 14مه په سویس کې مخامخ لیدنه کوي سپینی مانی د سیشن به پورز خبر ورکو چې جمهور رئیس جو بایدن به راتلونکي میاشت د ناتو د مجلس وروسته په ژنیو کې د خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري د امریکا حکومت هڅه کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ مخ په خرابیدونکو اړیکې سمې کړي خو په امریکا کې د جمهور رئیس بایدن سیاسي مخالفین یعنی جمهوریت غوښتونکي په دې ډول دریز نیولو کلک انتقاد کوي او د ماسکاو او د روسیې د متحد بیلاروس په وروستیو اقداماتو سخت اندېښمن دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن منځنی ختیځ ته د وزیر په حیث خپل لومړنی سفر کې نن مصر او اردن ته ځي د سیشن بی پورزیه د اسرائیل د حفاظت ملاتړ وکړو او د غزې تړانګې د پاره د بیا رغاونې مرسته اعلان کړه نن چهارشنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن مصر ته لاړ مصر د اسرائیل او په غزې تړانګې کې د حماس په نوم د فلسطینی ملیشه ډلې ترمنځ د تیری اونۍ اوربند په کولو کې مهم نقش درلود ښاغلی بلنکن په قاهره کې د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی او د بهرنیو چارو د وزیر سمی شکری سره لیدنې وکړې او وروسته اردن ته لاړ بلنکن د سیشن به پورزه د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره په لیدنه کې وویل چې د خپل کانګرس نه به وغواړي چې د غزې تړانګې سره د 15 اویا میلیون ډالر بیړنې مرسته وکړي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د ایران د روحانی مشر نه غوښتنه کړې ده چې راتلونکو انتخاباتو کې ځنې کاندیدان زیات کړي جمهور رئیس روحانی د چهارشنبه په ورځ ویل هغه د ایران روحانی مشر ته په لیک کې خواست کړي چې د انتخاباتي کمیسیون دغه فیصله مخالفت وکړي چې د جون د 13مې نیټې کې د جمهوری ریاست ټاکنو کې یو شمېر کسان د کاندید په توګه تایید کړي دي روحانی د کابینې په اونیزه غونډه کې ویل هغه د شورای نگهبان نه غوښتنه کړې ده چې نورو کاندیدانو ته هم په دې ټاکنو کې د ګډون اجازه ورکړي. شورای نگهبان د سیشن ویپورس د پارلمان د پخوانی رئیس علي لای رایجانی او د پخوانی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد کاندیداتوري رد کړی ده. او په هند کې د دوم سمندري طوفان د شدت لامل تر 1 میلیون خلک له سیمې ایستل شوي او په لسګونو زره خټین کورونه وران شوي دي. دا طوفان د هند په ختیځ اړخ کې راغلی او د تیرې یوې اونۍ راهیسې ساحلي سیمې ورانې کړې دي. د یاس په نوم دا سمندري طوفان په 1 ساعت کې تقریبا 144 کیلومتره سرعت لري او چارواکو ویلي اکثریت سیمې یې ځپلې دي. تر دې مخکې د تاوکتای په نوم باندې بل طوفان د هند لویدیځې سمندري څنډې زیانمنې کړې وې. د غربي بنګال ایالتي چارواکو ویلي چې اوس تر 20 زره کورونه او موقتي سرپناوي ورانې شوي دي او ځینې بالکل د منځه تللې دي. دا و د دې سات خبرو.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د محاربه ویز وکونو تر وتلو وروسته په سیمه کې خپل حضور ساتي او د افغانستان نه د ځواکونو استل سیمه نه د امریکا د وتلو په معنا نه ده. د دې موضوع تفصیل 13 ورځ په دفاع وزارت کې مطبوعاته تورکل شوی چې نور جزئیات له وحید الله فیضینه اورو.
په داسې وخت چې په وزیر مشان له افغانستان تر سپتمبر میاشت پورې د سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن امر په عملي کولو لګیا دی، د امریکا د دفاع وزارت ټینګار کوي چې د سیمې په اړه د متحده ایالاتونو ژمنه په خپل ځای ده. د پینټاګان ویان جان کربی د دشمې پورز په وی خبري غونډه کې وویل یوازې له افغانستان سرتیري باسي پوځي ماموریت پای ته رسوي خو له سیمې څخه نه وځي.
Just because we are removing our troops
la afghanistan sukha mung yawaz sartiri basu awhal ta pawji huzur pay tarasu da pade manana da che mung lasmi tsakhawad bi har tok che da khabar kawi haqiqat na lari o manzani khatich ke latrus pur ham mutahida iyalat markazi komandey da masuliyatun pa saha ki qawi huzur lari.
تیر اونۍ د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی وویل د هوایی پروازونو د اجازه او د سرتیرو میشتول لپاره د افغانستان ګاونډیانو سره خبري مخکې تللې دي خو وخت به واخلي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر لایت آستن د دشمې پورت د پاکستان د پاوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره خبري کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت په دې اړه جزئیات ورکړنی دي چې د غدوړو پوځي مشرانو د څه په اړه خبرې کړې دي خو ویلي دي چې دوی د ګډو سیمایزو ګټو او اهدافو په اړه خبرې کړې دي.
لکه څنګه چې د سرتیرو ایستل دوام لري او په تدریجي توګه په افغانستان کې حضور کمیږي، لکه څنګه چې زه تمه لرم او تاسو هم باید ولرئ په دې اړه چې څومره معلومات موږ درکوو هغه هم د بدلون په حال کې دي.
امریکایي قومندانان ویلي چې له بهر څخه به هم څارنه کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې ترهګر افغانستان د اړې په توګه بیا پر امریکا د برید لپاره ونه کاروي، خو تاییدوي چې تر اوسه د افغانستان له هیڅ ګاونډي سره د اډو او هوایي پروازونو په اړه هوکړه نه ده کړې. جان کوربی ویل چې له هم متحده ایالات په منځني ختیځ کې قوي حضور لري. د امریکا په ویلسن انسټیټیوټ کې د آسیا د څانګې د پروګرامونو مرستیال مایکل کوګلمن په ټویټر کې لیکلی چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې پر دې ټینګار کیږي چې پاکستان امریکا ته په خپل خاوره کې اډې نه ورکوي، چې په وینای دا کار د عامه افکارو د توجه راجلبولو په خاطر دی.
په دې څوک نه پوهیږي چې یو توافق به وشي او که توافق هم وشي نو وخت اخلي. که یو څه نهایي هم شي نو په پاکستان کې د دغه شان موضوع سره د حساسیت او نه محبوبیت په خاطر به دا عام نه شي. نو تمه ده چې په عمومي توګه به د دې مسالې ردول دوام ولري. دا مهمه نه ده چې څه پیښیږي.
بلخوا د ناتو سرمنشي یان ستونټربرګ په بروکسل کې د استونیا له صدر اعظم کالاسکایا سره په وی خبري غونډه کې ویلي چې له افغانستان د سرتیرو وتل په منظم او همغږي توګه دوام لري او ناتو به له خپل متحد افغانستان سره ژمن پاتې شي.
موږ بل افغانانو او د سولې په هڅو کې مرسته ته دوام ورکو. په دې کې به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او مالی مرسته هم شامل وي.
له افغانستان د بهرنۍ سرتیرو تر وتلو وروسته له افغان ځواکونو څخه امریکا او ناتو په داسې وخت کې د ملاتړ ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د افغانستان د پاوځ او طالبان ترمنځ جګړو زور اخیستی دی.
د امریکا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د طالبانی وجب پوری مقام د مې د میاشتې په 15مه امریکا غږ ته په مرکه کې ویل چې دغه ډلې استازي په درې شرطونو د استانبول په غونډه کې ګډون کوي چې دا غونډه به درې ورځې دا اجنډا د مهمو موضوعاتو په اړه به پریکړه نکړي او د طالبانو چیټ رتبه کسان به په غونډه کې شامل وي. همدارنګه د طالبانو یو بل مهم چارواکي هم د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره دغه شرطونه تایید کړل. زیبا خادم په همدې موضوع د پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا سره مرکه کړې.
محترم سید اکبر آغا، طالبانو د استانبول په کانفرنس کې د ګډون لپاره درې شرطونه یې خېدي چې دا کانفرنس به د درې ورځو نه زیات نه وي، د طالبانو ټیټو دبا کسان به ورته ورشي او د غونډې د اجنډا د مهمو مسلو په حق لپاره کې فیصله هم نکېږي. نو د څه لپاره د غونډه جوړیږي او ولې طالبانو دا شرطونه یې خېدي؟
زه فکر کوم چې دلته بیا خبرې دي په فکر باندې. یو خبره ده چې طالبان د غونډې ټول افغانان ګرولي دي، چې غونډه هغه غونډې د افغانستان چې ویلو چې مسؤول جنګ دي په افغانستان کې. نو طالبان هم لږ چې د امریکا اجازه چې د دغه لپاره دي یا جوړول جوړه کړې ده یا جوړوي، دوی دغه څه ګیري دوی وایي چې داسې یو سلام جوړ کړو چې هغه په اول وخت کې ضعیفه وي، بې سلکونه نه وي. نو بیا د غدیسی په دوه کې غدیسی، یعنی مثلا طالبان وزې شرایط وایي، یو دا اوس دا وایي چې دلته به مهمې خبرې کېږي چې هغه د فیصلې وړ وکړي. بیا او علاوه پر دې باندې مثلا دوی وایي چې درې ورځې به وي، ډېر وخت به نه وي، ځکه چې ډېر وخت خپله د فیصلې معنا ورکوي. نو زما فکر باندې دا خبرې چې دوی کوي دا د دې لپاره کوي چې یو خاکه به جوړېږي، مضبوطه خاکه هغه به په دوحه کې غلي کېږي، په هغه باندې به خبرې کېږي. نو هغه د بل د ډېرې په وجه باندې دوی دا خبره کوي. او بله معنا دا بله دا تغم لري چې طالبان چې په اوسني غونډه باندې خوښ نه وي، ځکه چې دوی وایي چې په نامه پر شل میاشتې کې د امریکایانو سره دغه کړې وه، مطرح کړې وه او هغه خلاصه شوله، هغه دا دفاع شول ودلته امریکایانو عاجله دا غونډه راوغوتله. نو د دې غونډې لپاره که دوی په دې کې شرکت وه شرکت وکړي د خلکو د ملامتیا ځان خلاص کړي، یعنی دا دواړه معنی ورکوي. خو مهمه معنا یې دا بولم چې کېدلی شي چې طالبان به یو داسې سلسله جوړوي چې هغه بیا وروسته بلې غونډې ته یا نورو مذاکراتو ضرورت پیدا شي، فیصلهونه نه وي.
اکبر هغه څه فکر کوي طالبان ولې په دې تاکید کوي چې خاکه دې په استانبول کې جوړ شي او فیصله دې بیا ورباندې په دوحه کې وشي، مقصد څه دی؟
یعنې په هغه کې غرض دا دی چې په هغه کې به عمیق نظر وشي د دواړو طرفو او فیصله به د دواړو طرفو په لاس کې وي، د بل چا په لاس کې به نه وي، د خارجیانو په لاس کې. نو په دغه نسبت باندې دوی کوشش د دې کوي چې دا غونډه په دغه شرایطو به دا غونډه وي.
نو فکر کوي سید اکبر آغا چې د سپتمبر د 11مې نه مخکې، یعنی د خارجي قواوو د وتلو د بشپړېدو نه مخکې دغه پریکړې وشي؟
فکر کوم چې د طالبانو دا تقاضا به هم وي. دغه د وتلو خبره هم داسې مبهمه پاتې شي چې اوس امریکایانو وایي مرسته دغه وخت یا تر دې وخته مخه وځو، دغه توافق په صورت کې وي. په هغه صورت کې طالبان ما فکر باندې نظر بیا داسې وي چې هغه توافقنامه به ټول عملي شي. نو اوس دوی د دې څه بیریږي چې هغه توافقنامه چې په ډېر وخت کې فیصله شوې وه هغه به یو وخت سل په سله کې نقض شي او عمل ته به نه راووځي. زه فکر کوم چې دا احتمال هم شته چې طالبان د امریکا سره یو ورځ دوی او تکشینی او دا غبیستا خبره دی په سره کې چې بلانکی ورځ یا بلانکی تاریخ باندې امریکایان پر کېږي د وتلو په باندې چې پاکستان به وځي.
یعنی غواړي چې بالکل ډاډه شي او اطمینان حاصل شي چې خارجي قواوې ټول د افغانستان نه ووتي او کومه موافقه چې شي هغه عملي شوه. بله،
او نو تاسو ته شر نه لکه چې تاسو په جریان کې اسئله چې دا اول ابتداء د جنگ کړي د امریکایانو طالبانو از ترامپ استراتیجی د جنگ و بیا انتخابات را لاله ټول هغه مناسب کارونه و بیا د ترامپ هغه یو ټویټ وو بیا د نوی حکومت سره دغه و چې دا به موږ ته نظر کوو او بیا ورسره خدای دغه واټر ترتیب سره د استنبول ونډه دا ټول هغه شان دي چې طالبان په خوب او ډیر کې یا خلک په تشویش او تردید کې واچول نو زه فکر کوم په دې صورت کې هغه چې با د باور هغه د باندې ولاري نو اوس د پدوی اعتبار یې بیا شک کولای
نو د روانو حالات او انکشافاتونه تاسو ته د شرکت چې په افغانستان کې به د طالبانو او د حکومت ترمنځ روغه جوړه وشي سوله بری شي جنگونه به بند شي
ولزه دانی خبرو سره چې اوس خلک وقای کده په وخت باندې بناسي د امریکایانو پاکستان کې اډي جوړول دا په وخت باندې بناسي د خپل بیا په صورت کې مطمئن نه یم بیا په صورت کې د خپل شدت ته جنگ کول چې په افغانستان کې به شدت ته جنگ راځي افغانستان څخه کې پاکستان په افغانستان کې په دواره کې شي جنگ شدید دي بلکې دا اسیا پرکونه به په دې کې خپل رول ادا کوي البته کچيري بیا هم امریکایانو خپل خلاف ورزی وکړله یا باجی باجی شاندراله چې باجی د باندې یوړي په سرت کې بیا مې واده ده د دې امیدستا چې په پاکستان کې به صلح راشي اما دې چې دا روسي خبرې چې لې هغه یو اندازه د صلح د باندې وړي
مننه سید اکبر هغه کوردی ودان د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکایي وزارت وی د کوکس د واکسین نړیوال ابتکار به د جمن سره سم د اگست په میاشت کې افغانستان ته د کورونا وایروس د واکسین دوه مجو په وسپاري خدا وزارت د منی چې په نړیواله کچه د کورونا واکسین ته تقاضا ډیره زیاته شوې چې د واکسین برابرول خی ستونزمن په موقع په دی اړه له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده
دا مې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس واکسین ته په نړیواله کچه تقاضا ته په پام لرنی چې اوس په نړیواله ستونزه بدله شوې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د کورونا واکسین د دوام لپاره د کوکس په نوم د واکسین د نړیوال ابتکار ائتلاف او هم د چین څخه پر روانو میاشتو کې واکسین ترلاسه کړي د دغه وزارت مرسیال وایي ډاکټر میرویس الیزی وایي چې د کوکس ابتکار ائتلاف سره د اگست په میاشت کې د کورونا د واکسین د برابرولو ژمنه کړې ده
کوکس فسیلټي سره چې موږ بار بار ماسونه نیولې دي او هغه څه کوم غوښتنه کړې ده چې باید متبقي واکسین چې موږ مالته موجود دي د شپارس دوزو په شاوخوا کې ځکه لمړی محموله خو مخکې موږ ترلاسه کړې و 418 دوزه نو هغه موږ سره واده کړی چې تر اگست میاشتې پورې به موږ ته واکسین را انتقالوي یعنی هم په اگست میاشت کې خو د روغتیا وزارت په همدې کوشش وکړه چې د چین هیواد سره چې کوم د واکسین ژمنې کړې ده د ورکړې ژمنې د افغانستان سره کړې ده موږ غواړو چې هغه واکسین ژر تر ژره یو ته انتقال کو او فشار مو لا هم په کوکس فسیلټي باندې ده چې هر څومره ژر کېږي متبقي واکسین باید موږ د هغوی څخه ترلاسه کړو
په هند کې په بېساري ډول د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو وروسته داسې اندېښنې پیدا شوې چې دا هیواد به نړیوال ټولنې سره د کورونا واکسین د برابرولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي نشي کړې د سیروم په نوم هندي انسټیټیوټ چې د کورونا واکسین برابرۍ له وړاندې ویلي چې په خپله په هند کې کورونا واکسین ته د زیاتې تقاضا له امله به خپلې نړیوالې ژمنې پوره نشي کړې افغانستان عامې روغتیا وزارت دوه میاشتې وړاندې د 13 کلونو څخه پورته عمر کسانو ته د کورونا وایرس د واکسین د تطبیق پروګرام پیل کړی دغه هیواد د واکسین د پیل راهیسې تر اوسه نږدې 1,000,000 واکسین لري چې نیمایي تطبیق شوی دی په افغانستان کې په تیرو دوه میاشتو کې په پرله پسې ډول د کورونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو نن د عامې روغتیا وزارت په 2 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 630 مثبتې پیښې ثبت کړي د دغه وزارت مرسیال وایي ډاکټر میرویس الیزی وایي چې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو یو علت ایران او پاکستان ته په زیات شمېر د افغانانو تګ راتګ له امله دی
په تیر څلور ساعتونو کې 3,000 د اتاتې مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې لیدل شوي دي چې د دې جملې څخه شپږ سوه درویش مثبت دي چې د دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 8,000 ته ورسېدل په یاده موده کې 103 نوي کسان راغلي دي او متاسفانه
څوارلس کسان خپل ژوند داسې ورکړي. تیر ورځ د امیر روغتیا وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د کورونا وایرس 330 مثبتو پیښو سب خبر ورکړي. نن او پرون تر ټولو زیاتې پیښې په کابل او کندهار ولایتونو کې ثبت شوې. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وبا دریمه صفه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې لومړی خپره شوه چې اوس یې ټول ولایتونو ته سرایت کړي. د وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د دې وبا پیښې مخ په کمېدو دي خو په نورو ولایتونو په ځانګړي ډول کابل، کندهار او هرات کې لا هم د کورونا پیښې د زیاتېدو په حال کې دي.
زه ډاکټر وحید الله معیار لتا سودرنو هیوادوال څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا لتا سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر د ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي، د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي، د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ، د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د اروپای اتحادیې مشرانو په خپل عالي غونډه کې د نړۍ مخ پر ودې هیوادونو ته کووید 19 واکسینونو د لیګلو، د اقلیم د بدلون، د مخنیوي، بلاروس او د روسیې په باب پریکړه وکړه. له پاریس نه د امریکا غږ د خبریال لیزا براین د رالیګل رپورت خلاصه زمونږ له همکار سید سلیمان شان اوري.
د اروپای اتحاد مشرانو د خپل دغه دوه ورځنی عالي غونډه په دوران کې چې د سې شنبه پورس په بروکسل کې پایته ورسېده، د روان میلادي کال تر پایه پورې مخ په پراخته هوا دونو ته لګ تر لګه د کوینونس د سل میلیونه ډوزه واکسینو د لګلو او حمل یو شمیر نسمون هوا دونو سره د تولیدولو د ظرفیت په پراخولو کې د مرستې او همکارۍ ژمنه وکړه. د اروپای اتحاد مشران وایي چې وس د واکسینو د لګولو پروسه ګرانده شوې او د راتلونکو دوه کلونو لپاره د 1.8 میلیارد ډوزه واکسینو د حاصلولو بندوبست کړی دی. د اروپای اتحاد د کمیسیون رئیس میرمن اورسلا ون دیر لین پالی غونډه کې د خپلې وینا په ترڅ کې ویل،
وی آر ورکینګ آن انیشیټیو ټو انویسټ 1 بلین یورو فرام ټیم یورپ to develop vaccine.
موږ لګیاو د ټیم یورپ له بودیجنا په افریقا کې د واکسینو د تیارولو په غرض 1 میلیارد ډالر پنګا چاو او دغه ابتکار د عملی کولو په خاطر به همکاري کوو. موږ ورسره د واکسینو د لګولو او کنټرولولو په خاطر د مسلکی افرادو پر روزلو او د منیجمنت په برخه کې هم د افریقا د دوا سازۍ د ادارې یا AML لاره همکاري کوو. په داسې حال کې چې اوس په ګشمیر او پای هوازونه کې د کوډنن د خبرېدو وروسته لګول شوی قیودات او محدودیتونه ایسته شوی دي او خلک له خپل کورونه راوتې دي، په روغتونونو کې هم د ناروغانو د بسترې کېدو کچه رالوېدلې ده. ورسلا اوندیر وای چې اروپای اتحاد په پام کې لري چې د خپل ټولو اتباعو 80% غټان د روان میلادي کال د جولای تر پایه پورې وقایه کړي. هغه زیاته کړه چې د اروپا د دوا سازۍ اداره یا EMA اوس په دې اړه غور کوي چې آیا د 12 کلونو او 15 کلونو ترمنځ عمر ماشومان ته د واکسین تطبیقول منظور کی او کنه. په عین وخت کې د اروپای اتحاد دننه له یو هیواد نه بل هیواد ته د سفر کولو په خاطر مشرانو د غړو هیوادونو د هغه اتباعو لپاره د ځانګړي برېښنایي اجازه نامې د ورکولو په باب هم غور وکړو چې د کوینو نس واکسینې لګولې دي او یا د کورونا د کوینو سورس په مقابل کې معافیت خودلې. په بروکسل کې د بروجیل د مؤسسې څېړونکي سکاټ په دې باور دی چې د اروپای اتحاد مشران کوشش کوي چې په روان دوبی کې د سیاحت لپاره شرایط مساعد شي. زه فکر کوم چې فضا امید بخونکې ده او په اغلب ګومان د دوبی وروستۍ شپې ورځې به د پیل ورځې نه بهتري. په عین وخت کې د اروپای اتحاد مشرانو د دوشنبه په ورځ بلاروس ته د الوتکو په پروازونو باندې د بندیز لګولو اعلان وکړ او کوم اقتصادي بندیزونه چې مخکې پرې لګولي لا زیات سخت کړل. اروپای اتحاد دا اقدام وروسته له هغه وکړ چې د بلاروسي وی جټ الوتکې د راینیر د هوایي شرکتي و مسافر لونکو الوتکه چې له یونان نه پرواز کړو په زور راوګرځول. پولیسو سمدستي د بلاروس د حکومت یو مخالف سیاسي ژورنالیست په زور راکوس کړ او وینیو. د دغه پیښې نه وروسته د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون چې د بروکسل په لیونډه کې ګډون کړو په خپل وینا کې ویل،
اوسی بیا سور د بیلاروسي کې له روسي اوجوردی نو سم
د فرانسې جمهور رئیس وای چې د بندیزونو اثر محدود دی. اروپای اتحاد مجبور دی چې روسي او بلاروس سره لسره خپل اړیکی تعریف کړي. لبل خو د اروپای اتحاد مشرانو د اقلیم د بدلون د مخنیوي په خاطر له فابریکونو خارجیدونکو موزرو غازونو د کچې درا کمولو د جنجالي موضوع په باب هم بحث وکړ. اروپای اتحاد وای غواړي د کاربن ډای اکسایډ کچا د 2013 میلادي یعنی 1409 لمریز کال پورې 55% کم کی او د 2050 میلادي کال تر پایه پورې د 0 درجه ته راکم کی. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غټ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غټ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دا معلومات برابروي.
د امریکا غټ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریا 15.
قدر منوریدونکو په بلخ کې د سولې لپاره د ځوانانو د نظریاتو د راټولولو په خاطر غونډه جوړیږي. خو د سولې خبرې چې اوس مهال ځندېدلې دي ځوانان اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. ګلرحیم نیازمن په دې اړه
په شمالي ولایتونو کې افغان دولت د سولې پاړه د بیلابیلو قشرونو نظریات راټولوي. په بلخ کې هم د سولې پاړه د ځوانانو د نظریات راټولولو پر وخت یو شمېر ځوانان وویل چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او په وټلو سره سولې راځي دوی هر کله کوي، خو طالبان باید نور لا افغان وجنې لاس واخلي. د بلخ پونتون یو تن محصل داسي وایي،
هر زلغاری چې د خپل قدرت زیاتره کاره کوي، نو سبا چې طالبان په سولې مذاکرات ته آماده شي ودی، نو دوی د لپاره چې په سولې مذاکرات کې زیاتره امتیازات واخلي، په یو قسم د خپل قدرت ټول جهانیان ته کاره کوي چې موږ دومره قدرت لرو، دومره ولایتو ته موږ تهدید وړاندې کړای، د ما او د ټول د افغان ځوانانو هر زلغاری چې سرکینې جرګه وکوي، سوله وکوي، هیڅ جرګه هیڅ خبره اترې بدون امتیاز هغه نشته. یو څه تاسو امتیاز ورکړي، یو څه باغوي امتیاز ورکړي، بل اخر په مجموع کې صلح وکړي، لا قل یو نسبی آرام ممکن شي.
ځوانان وایي چې طالبان باید د جګړې پر ځای د میز پر سر خبرې وکړي او د ځان لپاره فکری کار وکړي.
طالبو اگر امیر لطف وکونه د حق مردم افغانستان کې در میز مذاکره به آتش بستان بتان و همي موضوعات جنگ کې
که طالبان د افغانستان له خلکو سره دا خو وکړي چې د مذاکراتو په میز د وربند خبره ومني او د فزیکی جګړې پر ځای په خبرو او دلایلو باندې د ځان لپاره ځای پیدا کړي. دوی پر طالبانو غږ کوي چې باید د لوی لارو پلونو او پلچکونو له تخریب څخه لاس واخلي، ځکه هغه چانس افغانانو له لاسه ورکړ چې کلینیکونه، لارې او پلچکونه یې د نورو هیوادونو په مرسته جوړېدل. د بلخ اوسیدونکې فاطمه وایي چې دواړه ډلې باید ملي ګټو ته ژمن وي.
خب پیشنهاد ما برای طالبو است، یعنی منفعت ما هر دو جانبه باشه، نه از امارات بمانیم و نه هم از جمهوریت بمانیم.
طالبانو ته یو وړاندیز داده چې باید ګټې دواړو خواو ته وي، چې نه له امارات پاتې شي او نه له جمهوریت. راځي یو شریک حکومت جوړ کړی. د غزوانان وایي چې که د هیواد د ګټو لپاره طالبان فکر لري نو باید جګړه ختم کړي، ځکه چې ځوانان د جګړې لامل پروانی ناروغي وخت کیږي او د دې هیواد با استعداد ځوانان په فکری تشويش کې دي چې کاری استعدادونه یې وجل کیږي.
هیڅ امید بر نگرش آینده وجود نداره. هر روز انفجار است، انتحار است و فکر ما را مخ
راتلونکي ته هیڅ هیله نشته، ځکه چې هر ورځ 14 یو انتحار وي. د دوی فکرونه یې خراب کړي دي، د جګړې وجه رواني ستونزې پیدا کړي، نو څنګه به یو ځوان سالم فکر ولري؟ د کوچنی اختر له درې ورځنی وربند وروسته په شمال ختیځو سیمو کې جګړې زیاتې شوې دي. د بغلان خلک چې له جګړو بې ځایه شوي وای نور د جګړې حوصله نه لري.
ولی پلیاز دی خدای دې خلکو ته ووایي چې دا مظلوم ملت دور ونه زوري، دا مظلوم ملت دور دوی کې دوره کې هغه نه دي، دوی چاره دي، دوی هغه کو ته رسیدلی. پلیاز دی خدای هغه هغه د هران په قدرت چې ناشي هغه دې بچي پدې څنګهرو کې نهسته، دوی خپل خپلوان پدې څنګهرو کې نهسته، دوی وروره په شهر خو غرب کې وروره شکرونه وای پالاونه وای وروره پردي
اکثر عام خلک پر طالب وسلوالو د وربند غک کوي او زیاتوي چې د وربند نوروسته دی د یو حکومت پر جوړولو خبري وکړي. ګلرین یزمن، امریکا غاښنا رادیو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غاښنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مرسته.